د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعت خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې نه غواړي هغه حالت رامنځته شي چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال او د هغه د استعفا وروسته رامنځته شوی و. په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د همدې خبرونه په پای کې د یو کلی زرغغونه راډیو ډرامه هم خبريږي. خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه چمتو کړي او اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې پیل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز یې له منځه وړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړه ولسته په وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغې کوي چې د یکشنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په اړه ولسمشر او نور افغان چارواکو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت پاړه باس نه ده شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې که څه هم د زلمی خلیلزاد سره خپل لیدنې په اړه مستقیم څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې سوله غواړي، زری غواړي، خو همدارنګه په تدبیر غواړي. هغه وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. ولسمشر غنی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او د په وینا خپله افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کېږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یوه زماني اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. له دې سره په یو وخت د رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قبله ویلي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي تېره اونۍ د قطر په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي خو د اوربن لپاره به خبرې اترې دوام وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روسنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړمه شپه شوي دي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته په دې بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوموړې په وینا دا هوایي بریدونه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو سهانو په سیمه کې شوي دي. او خو ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په کندهار کې د 215 میوند قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلي عیسا همدارنګه وویل چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې 2 وسلوال وژل شوي او درې نور شو بل دي. د 215 تم کلی اردو د ویان په خبره په شو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر پټن ځایونه او وسلي هم له منځه وړل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسولیت منلی دی چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. یوه بمی حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا شوې ده او بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه ده. داعش پرون په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو ځانوژونکو یې په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و برید کړی او په ځان پورې تړلي منفجره مواد یې چولی دي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. په عین حال کې په نایجیریا کې د بورنو ایالت په لوګماني کلي کې هم د داعش د وسلوالې ډلې لخوا برید شوی دی چې د دوی په وینا ډېر سرتیري وژلي، خو د نایجیریا پوځ بیا ویلي یوازې اته سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بمي چاودنو د یو خبرداري وروسته د دولتي ادارو روغتونونو او ښوونځیو زرګونه کارکوونکي د خپلو کارځایونو پرېښودو ته مجبور شوي. د روسیې خبري اجانس رپورټ ورکړی چې د بمي برید خبرداری نن د ایمیل په وسیله بېلابېلو ادارو ته استول شوی و. په استول شوي ایمیل کې ویل شوي چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي. رپورټونه وایي له دې خبرداري وروسته د سایبیریا په مختلفو سیمو کې دفترونه خالي کړای شوي دي. او د ایران او جاپان د فوټبال ملي ټیمونه نن د آسیا د فوټبال د اتلولۍ جام په نیمه پایلوبه کې د یو بل په وړاندې میدان ته اوسي. د فوټبال د آسیایي اتلولۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي او نننۍ لوبه به یې د العین په حزه بن زید لوبغالي کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي دای نه غوړي د سولې پر روانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربه تکرار شي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرو ته کینی.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. په نورو راپورونو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب یو مدافع ټولنه وایي چې د خپلو د دوی څیړنې ښیي چې په تیر 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې له 6500 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیري یې د هغو له بنده ژغورلې دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د اوبند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم مه هېروئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. افغان ولسمشر نن پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون لارې ملت ته په وینا کې وویل طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا باید د جګړې له لارې د پردیو ګټې تعقیبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ناوخته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره شریک کړل. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت یې د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ ولس ته وینا کوله وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نوري بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل چې سوله یو اړتیا ده خو د جګړې دوام د پیاوړي افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدی مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلي غني وویل په افغانستان کې د بهرنیانو موجودیت د نړیوالي او دوه اړخیزي پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرنیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه ده کړی. له ارګه په یو خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر باس د د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پانه په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه امریکایانو سره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلی. خو تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلي خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه، ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني هڅې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله عظیمی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي، د هغې پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب.
افغان حکومت وایي د امریکا هڅه دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابر کړي. د افغانستان د سولې علي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازي ولورستۍ ناستې ستاینه کړي او ټینګار کړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی او له هیواد د جګړې ټغر ټولولو ته زمینه برابر کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د چارواکي ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د قطر په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو رویټرز خبري اژانس د دې امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي دواړو خواوو تر اوسه د کومې موافقې طرحه نه ده وروستۍ کړې. یاد شوي امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دی زیاتوي چې د اوربند او د هغه د وخت په اړه نورو خبرو ته هم اړتیا شته. د چارواکي ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به د اوربند له ټینګېدو مخکې ونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو څه به پېښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره خبرې کړي دي. ښاغلی پښتون، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب دی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بینی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي اتحادیا دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول وینګ یا استنګ اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذاکره کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک کوي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان، چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې، چې دوی دا تصامیم خپله نیسي، خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دي. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه سي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسو په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده، او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته، هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کښې د انګلستان په مطبوعاتو کښې 6 میلیارډ ډالره دوی د سولې په مقابل کښې غوښتي دي، چې د هغو پیسو څخه 1 میلیارډ ډالره دوی ته وړمه ورځ رسېدلي دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین المللي جامعې ته تعهدات لري. بین المللي جامعه په دې کښې مکلفه ده، ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیان هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې سوله تضمینېږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هېوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د په کتو سره ټول، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یوه اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشردابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کښې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کړي، هم یې د تربیې په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانېږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی، طالبان به خدای پخلا کړي، هغوی به راسي په وطن کې به کښېني. آیا له طالبانو به پخلاینې سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعاله سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمن وي چې دوی په تنهایي سره، په جرأت سره، په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کښې وجنګېږي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د سولې اړوند په روانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوي او هیر شوي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غني هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمي خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلي خلوتګر د سولې د مذاکره کوونکو نه د دغې ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست
د بیان ازادۍ ته باید یو ارزښت په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتې وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې که د دغې پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
ښاغلي خلوتګر دا هم وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سوله ییزې هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره یې د افغانستان حکومت او ښکېلې غاړې دې دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره یې تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې باید د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زمون ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي، له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغېز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي، داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نوې څېړنه ښایي چې په 2008 میلادي کال کې په بیلا بیلو امنیتي پیښو کې له 6500 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ډلې نن د خپلو موندنو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی خبرې غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ ورغلې وه او جزئیات یې وړاندې کوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې تازه موندنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 2615 تنه وژل شوي او 4022 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې تر ډېره ښځې او ماشومان دي.
2013 کال واقعا د ملکي خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6500 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2615 کسان شهیدان شوي دي او 4022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
د دغې ادارې د موندنو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو ته منسوب شوي، چې 3.3% په وسله والو طالبانو پورې، 16.3% په داعش ډلې او 20.4% نورې په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې موندنې ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1340 ملکی وګړي وژل شوي او 1608 نور ټپیان شوي دي، چې په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسله وال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو ادارو د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشر حقونو د سار سازمان بیا ویلي د 2013 میلادي کال ل جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نخټو او عملیاتو پر مهال تر لزر ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت نومې ډلې یادایش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وای په لرو پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره یې شی اقلیت په نښه کړي. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالانو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو تاسو سندې ویلي، خو مخکې له دې دا شان ادعاو پاړه ویلي چې دوی یوازې افغان حکومت متي ځواکونه او بهرني پوځیان په نخښه کړی دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې پر روان 2019 میلادي کال کې پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکی مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کارپو محمد رادمنش ویل د ملکی تلفاتو یو لامل په کور دننه مداخله دي.
تلفات ملکی در جنگ ها
ملکی تلفات په خوشینه سره چې جګړه کې رامنځته کیږي، خو پښتنه ده چې څه باید وشي رسول ملکی تلفاتو مخنیوی وشي. ولې دغه ملکی تلفات رامنځته شوی؟ ولې تر اوسه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره کار نه دی شوی؟ دا ځکه چې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله روانه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره په عملیاتو کې لخپل ټولو هڅو کار اخلي. طالبانو هم مخکې لدی ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي.
ستاسو لا پیغامونو
زه لالا یم د کندهار خبرې کوم. پر رئیس صاحب جمهور ته چې زما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور موسې چور سوي دي، د بندو پیسې چور سوي دي، د دولو پیسې چور سوي دي، دلته ورور غواګانې ورکې شوي دي، بزې او هغه کوم شان موسې چې راغلي دي، هغه ورور ګرد څو کسان وړي دي. نو د دغه په هکله باندې ورور چې یو سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي. ورور دغه خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو
خبرې کوم. دا زابل ولایت مرکز کلا ته چیرمه ده، د خواریان په علاقه کې د بي سي شبکه بېخي کمزورې ده، د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وروره. که د ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسي، ډېره مهرباني به وي وروره. دغه د خواریانو خلک خواران غږ څوک نه اوري، دا ټول غریبان خلک، روزانې خلک دي، چې کله یو کار جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي. په الو الو کې زموږ روپۍ ټولې ختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده، له ډېره وخته دا ستونزه ده. نو دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم، دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. مننه. محمد نبیل زابل.
زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ سر نه سپال نه خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو، موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سوله راولي، سوله سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي، خدای ته سوله غواړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې یو شمیر ورزشکاران د اعتراض لپاره نن د اولمپیک د ملي کمیټې مخې ته راټول شوي وو، او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونو د نورو فدراسیونو حقونه هم خوړل شوي.
همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د ډیورنډ پر کرښه په پرتو سیمو کې پر سرحدي ځواکونو عوامو خلکو لارې بندې کړې دي.
په ټول د لسو کلونو کې په دې خلکو باندې زمینداری بندې شوي دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدر من اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. اجمد